نن د زمری اسادت وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال کې د اسادت په 28مه چې د اگست 19 سره سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرونه خپروله. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلله. د بشری او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینې په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. هغه 15 جسدونه مړی چې په مرمیو لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغۍ په سیمه کې د برېښنا پر پایو زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یکشنبه د اګست میاشتې په 13مه نیټه له پاکستاني ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا منلې ده چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنۍ بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنې نن یک شنبه د اګست 13مه پر خپل فیسبوک پاڼې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپلولو وروسته په هرات کار کې نیول شوی وو. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړې، تمه ده د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یکشنبه د اګست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. او د افغانستان د کورنیو سیالیو شپږیزې لیګ په 11مې لوبه کې د امو نهنګانو لوبډلې د لسو منډو په توپیر د بوست ساتونکو ته ماتې ورکړه.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولې به متفاوته زاویې د ونی د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسا 350 ودونه کړی دی. نور ډیر څه هم شته خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو پیښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او خبرګونونه خلک وایي د طالبانو نمانځنې د سنبلې د 12 ملن نمانځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو ماستلینو ویلي دوی باندې په زوران منځونو کې ونده اخیستل شوې ده.
وړي غوښته ورسره وا او د دې نړۍ څلور پوند څخه وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وخوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یا د افغانستان پر خاور واکمن شوی.
اګست 15 او 6 کال لا 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي. بیا ورته سی او 15 ورځې وروسته په یو دشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پیږي چې دوی څومره آزاد شوی دي څومره آزاد شوی دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو دری کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي. یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو ندي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکه. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري، خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شو. کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي موږ چې نه وتلې دي د پاکستان جندي د خپل بسار ترڅو ګرځي. دا د پاکستان جندي د کښېږي.
کڅام طالبان وای دوی د کابل د بیان ول ورځ د اگست په 15مه نه بلکې د اسد په 43مه منځي خو منتقدینو نیوکه کړی چې طالبان ول د کابل د نیولو درې مکلیزه د ازل د 15مه اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ ورځ سره سم د اگست په 44مه منځل ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 44مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولې وو. د امریکایي او روسي وسلو تجهیزات او رژي وړاندې کړي او خارونو ته هم د خوشاله کاروانونه وستل. بلخوا یو شمیر خارونو کې دکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي او ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو خاروالۍ سپین بیرغونه په دکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوی مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټرز غلوونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړم.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لوی ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یو ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړ. دوی وخوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شو یا د افغانستان پر خاور واکمن شو یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وخوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د د د د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او سکل لا 14مه د اگست د پاکستان سره په یو ورځ منځنه د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي.
د کاروانونو د استلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی او د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د 8 میلیونه وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی بوشکا ورسره وا، او د نړۍ 4-5 هیوادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونه حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونه غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لمړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوه تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظر تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرسیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د څلور پنځه ګروپونو نه جوړ شوی دی، چې یو ډله د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بل ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم چې هغه ملا برادر دغه مشرۍ کوي، یو تعداد کسان دغه پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې یا دغه پیروانو هغه ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه و خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا و چې مولوی کبیر دغه مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکې نیولې دغه یو کې تغییر او تبدیل ناراضي.
بهرنیو چارو وزیر پیسې کې خو زم بالکل مطمئن ما چې د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوې ده، او دغه د عدم رسمیت پیژندل او ناکامي هم اماغه لامل دی چې د شاته د غیلا ځکه د خپل تجارت لري الته او پاغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی.
د طالبانو سرچینه د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم اورګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همدارس طالبانو د لمړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه زد او نقیز بیانونه ورکړي دي، خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځتلل اعلان کړي.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کوم دند چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال اندرا وړي، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندی. د غراز طالبان حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنې بودیجه پټه تیر کړه، او د دې بودیجه د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نو جزئیات له خلکو سره نه شریکيږي. بلخو د طالبانو د زعیم ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې وو او بل پروسه باندې بندیزونه وځکې، طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري او ماده تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلیکېدو وړ وي.
ماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، ماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دیو د پاره هرڅه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او الته د قواو تفکیک او الته ولس مشر خلقو ته د قانون په مقابل کې مسول او البته نیمګړتیا به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې او د کوم نظام چې راغله دي او هیڅ چاته ځان مسول نه ګرځي، او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګورینه او حتی وزیران هم نشي کتل. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو نه په اسلامي هیوادونو کې شته او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، د خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمه کلیزی په مناسبت بیانونو کې یو اربیا د ټول بدبختی او پړه په سکوت شوی جمهوریت نظام ورچول د خو سره لدې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابيږي. طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو بار بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښت هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکا اسلامي امارت عفو وکوله، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکول.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفی رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ور سره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ور سره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر، دا په لوري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې د
دوی حال یو مشر چوینا د جګ شوی دا خبره کړې ده چې دا خو مونږ عمومي مونږ مشر عمومي افه کړې ده کنه مونږ بدا کړې مونږ باغ کړې. حال یو چې جګ شوی دی ویلې دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندۍ ګرځي دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه کوي. تقریبا درې کاله پوره کیږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیز نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډیدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستی رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړي چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر د ځان پر نه بولی، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د دریمه کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټې ساتل شوې دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسې د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي.
نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه کوي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه مشایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
خلیل زاد له ټولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش پر ضد بریالي مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر اتک د فساد او مخدراتو کو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د انجونو په زده کړو بندیز یې وستونځ بلل او ټینګار کړی دی چې په خوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغه یې چانس بایللې
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود مګه په ولسی جرګه کې دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه بنان د هغو په خوانیو جنگ سالارانو او یاچ په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي حکومتداري ولس ته ورکړي د قدرت د انحصار نه تیر شي په جمهوریت کې موږ نارې ویلې اوس هم دا نارې وایو افغانانو ته ځوانانو ته ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدي نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کندواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدی مودي په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر کوي هدايه کړې ده چې د سکل په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دیرشتنه په زور تریتم شوې دي په داسې حال کې چې تیر کال په همدی موده کې د شمیر یو لستنو د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکل شپږ سوه څوارلسنه په خپل سری ډول ناقانونه نیول شوي خو تیر کال بیا دا شمیره 222 دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړ او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي به برخې کړي دي رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو مدني فعالانو د پیښو د قربانیانو د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او د انساني ربړونو او د بیلابیلو شکنجو ټکې وي متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي د دوی په زندانونو کې د بندیانو سره اوسم د وسلواله ډلې د زندان چلن کیږي د دوی له زندانونو چې څوک را خوشي شوی دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس را خوشي شوی دی که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یو وسلواله ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ بسونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوچستان د پاکستان د خپلواکۍ اتاو یو مکلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده بلوچستان د بلوچستان په تربت پنجګور او نور سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوده بم کړی دی دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو منځلې ده ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځې په توګه د 14 اگست د منځلو کمپاین چلولې او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه لاغو پاکستانیانو سره لاس او ګریوان شوي هم دي چې په دغه ورځ له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه منځلې دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا وخت رسیدو دریمه کلیزه یا د اگست 15 هم د تور ورځ په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شو. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځ په افغان تاریخ کې د تور ورځ په توګه ونمانځل ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغه فعالانو سره طالب فعالان لاسو ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان ورته خپل کړي، نو په کوم صورت د دوی اخیستي ازادۍ ته تور ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې وکړي چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخه کړې وي چې د چکر ساتیرې او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وي. خو دغه طالب قومندان چې چیرې تر ډیره پټه کړې، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړې دي. د طالبانو مخالفو فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤل او نامسؤل طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځورې څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوري کوي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار څخه کار بلل دي. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتل او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرمه موضوع د شپږیز کرکټ لیګ سیالۍ په یو اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو و چې مینوالي لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتابلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کله کې نیوکه وکړي. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواخ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه د 410 کیلوګرام وزن درلود، د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروستي یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2014 کې له نیم ټن څخه زیات 410 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی وو. مګر څومره د وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپل غاړه واخیستل او شفاعت روختون کې ډیر شتنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روختون ته په ځنګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خون دروازه هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پر لپسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 1542 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 35 کیلو وزن لري. او که سم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړی دي. ابو عبدالله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیر په 35 کال نه کې 350 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبد الله وای لومړی واده په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې میرمنې سره وکړ. خو درې کاله وروسته د کورنۍ لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې درې مو څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنۍ جنجالونو له امله لومړنۍ درې میرمنې طلاق کړې. هغه وای له دغې پیښې وروسته د یوې ایډیال میرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسېده. په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړو سید شینواري سره خپل ومه ورځ مهیره وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته